لس بجے شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې لوی څارنوالي له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم ژر تر ژره عملي کړي. همدارس د کورنیو چارو له وزارت نه پوښتنه کوو چې د دې حکم د عملي کولو په برخه کې څه اقدام کړی. نور راپورونه او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجی ساپی چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی په غور کې د زیاتې واورې ورېدو له امله نه ولسوالۍ تللې لارې بندې شوې دي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون 3 وسلوال وژل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی په بریالیتوب ازمویلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنوالی وایي کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو په اړه د دوی حکم ژر تر ژره عملي کړي. لوی سرنوالی د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره د ناوړه چلند د ادعاو پر اساس د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د خغلی دوستم دفتر په دې اړه تبصره نه کړي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د دې کسانو د نمونو له څرګندولو ډډه وکړه. د جوزجان پخواني والي احمد اشچی سو میاشتې مخکې د ولسمشر پر لومړي مرستیال او د هغه په یو شمېر ساتونکو تور پورې کړ چې زور زیاته یې ورسره کړی. خو د خغلی دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د احمد اشچی ادعا بې اساسه بللې ده. په غور کې د زیاتې واورې ورېدو له امله د نهو ولسوالیو تللې لارې بندې شوې دي. په دې ولایت کې د فواید امیر رئیس خلیل الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې د مرکز او لال شهرک ساغر تیورا چارسدا او دولتیار ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. خغلی نور وویل چې د لارو پرانیستلو لپاره کافي بودیجه نه لري. د افغانستان پر زیاتو مرکزي سیمو کې د واورې د شدت او طوفان له امله لوی او وړې لارې بندې شوې دي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون 3 وسلوال وژل شوی دی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه 19 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاع په اساس د ایساف قواو په هوایي بریدونو کې د القاعده داخلي طالبانو او بهرنیو طالبانو 50 نفر تمرکز وبلو وخته.
د زابل د ولی ویان ویل د حمله د شفق 2 عملیاتو په ترڅ کې ترسره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي لزمکه څخه ځمکه ته یو توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی. د پاکستاني چارواکو په وینا دا توغندی د اټومي او عادي سروکو د وړلو وړتیا لري او 2200 کیلومتره واټن وهلی شي. په تیره یو میاشت کې دا د پاکستان لخوا د توغندی دوهمه ازموینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سیال هند تیر کال د بالستیک توغندیو یو مدافع سیستم چې د پاکستان د اټومي سروکو د وړونکو توغندیو د لمنځه وړلو په مقصد جوړ شوی و هند او پاکستان په 1970 کال کې له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته تر اوسه 3 جګړې کړې دي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2016 کال وښوده چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. د ټولنې د 2016 میلادي کال د فساد د شخصونو د خپرولو پر مهال ویلي دي چې سیستماتیک فساد او ټولنیزې بې انډولۍ د فساد په ټولنه کې د قدرت د بې انډوله ویش او د منابعو د بې انډوله ویش ترمنځ یوه 3 اړخیزه خبیصه کړۍ جوړه کړې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان په خپل راپور کې د پاناما اسنادو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د ډول ستر او سیستماتیک فساد له بشري حقوقو د سرغړونو د دوامدار پرمختګ د مخنیوي او په ټولنه کې د محرومیت د زیاتېدو باعث کیږي. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. په دې اقداماتو کې د سوریې، عراق، ایران او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د اتباعو لپاره امریکا ته د سفر پر ویزې موقت بندیز هم شامل دی. د ریوټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د راپورونو لمخې دا بندیز به څو میاشتې تر هغه وخت چې چارواکي په دې اړه د مشخصو او دقیق څېړنو بهیر پیلوي دوام وکړي. د راپورونو له مخې مذهبي اقلیتونه به له دې قاعدې څخه مستثنا وي چې له ځورونو څخه تښتي. د یو بل حکم له مخې د سوریې، عراق، ایران، لبنان، یمن، سومالیا او سودان د اتباعو لپاره پر ویزې هم بندیز لګول کیږي. راپورونه وایي چې لومړني اوامر به نن د امریکا د کورنۍ امنیت له وزارت څخه د ولسمشر ټرمپ د لیدنې پر مهال او نور به په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. او د امریکا سنا نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه تایید کړه. میرمن هیلی پرون په سنا کې د شپږ نوي موافقو او څلور مخالفو رایو په اخیستلو سره تایید شوه. میرمن هیلی تر ټولو زیاتې رایې ډیموکراتو سناتورانو ورکړي، ځکه دی د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د لګښتونو په تمویل کې د امریکا د مالي ونډې د کمولو لپاره د جمهوري غوښتونکو د هڅو ملاتړ ونه کړي. نیکی هیلی پخوا د جنوبی کارولینا والی وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي هیڅ څرګندوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو حکم به ډیر ژر د امنیتي ځواکونو لخوا عملي شي، خو په خپل د اصلي تورن یعنی جنرال دوستم د نیولو امکان څومره دی؟
معمول دی اول د رئیس جمهور د خپل د موقف نه برطرفه شوی دی. که وشي دی عادي سړی شي، بیا کولی شي چې دوی د پولیس په واسطه یې راکش کړي.
د کورنیو چارو له وزارت څخه به وپوښتو چې د دې حکم د تطبیق په برخه کې څه اقدام کړی دی. په نورو موضوعاتو کې د فساد د درنو جرایمو ځانګړې محکمې دوه کسان د حکومتي ځمکو د غصب په تور په تنفیذي بند محکوم کړي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ګوړې اچار طنزي پروګرام خپرو.
ګارد بلې صاحب، لومړی خو دغه مشاور ټول شته ضبط کړي او بیا د بکوا په دښتې کې خوشی کړی. ټول عمر د ځان په ګټه مشورې راکولې.
د خبرونې په پای کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مهراوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. قادر من اوریدونکو په مکرې د دې خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وای کشفي ادارې باید د ولسمشر د لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په اړه د دوی حکم ژر تر ژره عملي کړي. لوی څارنوالي د جوزجان له پخوانی والی احمد اشچی سره د ناوړه چلند د ادعاو پر بنسټ د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د ښاغلي دوستم دفتر په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې هیله ده چې کشفي ادارې به ډیر ژر دا قرار تطبیق کړي او د دې مسلې په اړه به لازم اجراءات وکړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی څو میاشتې مخکې د ولسمشر پر لومړي مرستیال او د هغه پر یو شمېر ساتونکو تور پورې کړ چې زور زیاتای ورسره کړی. په دې اړه تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کورنۍ چارو پر وزارت او نورو مسؤولو ادارو غږ وکړ چې د دوی پریکړه د قانون له مخې او ژر عملي کړي. لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو تنو ساتونکو د توقیف پریکړه وکړه. د هغوی نمونه نه دی اعلان شوی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی پرون ازادي راډیو ته وویل
اخیرا ای قرار ما از طرف
موږ دا پریکړه نه ویده او موږ خپل هغو همکارانو ته چې د قانون پر اساس د پریکړې تطبیق مسولیت لري استولې ده. موږ هیله ده چې هغه نتایج به چې د قانون له مخې توقع کیږي ترلاسه شي. دا چې کوم ادارې د قانون پر اساس د لوی څارنوالۍ پریکړې عملي کوي دا واضح دي. د قانون پر اساس موږ کشفي ادارې چې موږ په عدلي او قضایي پروسه کې شامل دي د دې حکم د عملي کولو مسؤلیت لري او موږ امید لرو چې د قانون پر اساس به خپل مسؤلیت ترسره کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دا وکړه چې شاغلی دوستم او وګړو یې په جوزجان کې د بسکشۍ له میدانه تښتولی وهلی او ټکولی او حتی جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند دا ادعاوی بیا اساسه وبللې. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې احمد ایشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی و. خو د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی لوال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته یې درې واري جلب لیکونه ورسولي څو پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته ورسي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. لوی څارنوال وال ستریت جورنال رسپانی ته ویلي چې د قانون پر اساس د شاغلي دوستم دنده باید وځنډول شي او په کور کې کلابند سي، ځکه له روانو څیړنو سره یې له همکارۍ ډډه کړې ده. خو په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق او څارنې د خپلواک کمیسیون مشر حقوق پوه محمد قاسم هاشمزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته شایي چې مدافع وکیل غوره کړي. هغوی باید مدافع وکیل پیدا کړي څو د لوی څارنوالۍ پوښتنو ته ځواب ورکړي. کله چې پوښتنې مطرح کېږي باید مدافع وکیل ورته ونیول شي. هغه بیا په څارنوال پورې اړه لري چې د اړتیا په صورت کې پریکړه وکړي چې حتی تحریري پوښتنو ته ځواب ورکړي. دا هم د څارنوالۍ لپاره کفایت کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د افغانستان قوانین په دې اړه چې په داسې حقوقي مسایلو کې د ولسمشر له مرستیالانو سره څرنګه چلند وسي وضاحت نه لري. خو ښاغلی ساپی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه کولای سي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دنده وځنډوي څو د عادي وګړي په توګه قانون ورباندې تطبیق شي.
دا اساس سابقه نه لري، نه د جزا په قانون کې شته او نه په مؤسسي قانون کې شته، مګر د جزا په قانون کې دا رقم اعمالو ته عادي افرادو دپاره شته. هغه په هغه حالت کې که رئیس جمهور لازم وګڼي او فرمان ورکړي او دا مقام ترې واخلي، او یا لکه اوس چې خبرو کې موږ واورېدل چې هغه وعده کړې ده لوی څارنوالۍ چې موږ تفسیر غواړو د سترې محکمې نه، په دې باورت کې که سترې محکمې یو تفسیر راکړي چې کولی شو دې سړي دا مقام ترې واخلو په دې عرض په اساس د تحقیق په خاطر باندې، بیا دا نو عادي سړی کېږي او عادي سړی اس باندې دی کول شي چې جلب کی، کول شي چې تحقیق ته نو کی، اسلام رولی کی کاوغه جواب نو ور کوي، بیا نو د پولیس په زور راکښول.
د ولسمشر مطبوعاتي دفتر، د افغانستان د کورنی چارو وزارت او د شاغلی دوستم دفتر تر اوسه د دې مسلې په اړه پر ورستیو پرمختګونو نظر نه دی څرګند کړی. خو په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست یو مخکنی اعلامیه وایي چې د افغانستان قوانین پر ټولو افغانانو ته تطبیق ور دي او هیڅ وګړی پر قانون برلاسي نه لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هیواد له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو هغو ساتونکو د نیولو حکم ډیر ژر عملي کړي چې پر یو د جنرال دوستم پر یو پخوانی متحد او د یو دولتي چارواکي ښاغلي ایشچی سره په ناوړه چلند باندې تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو، هڅه کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو له د وزارت له ویان سره په دې اړه خبرې وکړو چې امنیتي ادارو په دې برخه کې د دې حکم د تطبیق په برخه کې خپل دنده تر کومې اندازې پورې ترسره کړي او کینه ده ترسره کړي، څه موانع یا څه خنډونه په دې برخه کې شته. هڅه کوو چې د کورنیو چارو وزارت له ویان ښاغلي صدیقي سره چې په څو شیبو کې موږ سره د خبرو ژمنه کړې په همدې خبرونه کې خبرې وکړو. خو له تاسو نه هم پوښتنه کوو چې تاسو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دې تورنو کسانو د نیولو په اړه د لوی څارنوالۍ د وروستي حکم په اړه خپل نظر راته ولیکئ. په دې برخه کې که هر نظر لري نو د اس ام اس په 1313 شمیره یې ولیکئ راوایستوئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا او افغانستان خپل منځي اړیکې به په راتلونکي کې لا هم پیاوړې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ د امریکا د پوځ له جګپوړو چارواکو سره په کابل کې کتنه وکړه. ملالۍ بشیر د ولسمشر له مرستیال ویان دواخان مینپال سره د دې کتنې په اړه مرکه کړې او په سر کې د ولسمشر او امریکایي جنرالانو د کتنې هدف ترې پوښتلی.
په دغه کتنه کې د تروریزم سره د مبارزې پر دوام باندې او په دې برخه کې د مبارزې د لا ګړندي کولو لپاره دا چې تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی. د دې خطر سره باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي. ناټو د قوو قماندان د افغانستان د حکومت او د امریکا د نوي حکومت ترمنځ پر اړیکو باندې ټینګار وکړي او ویل شي دغه اړیکې به لا هم پراخي دي او لا به هم ستلې کیږي او د تروریزم سره مبارزه شي. د دواړو هیوادونو مشترک هدف دی په دې کې به همکاري کوي.
مینپال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د جنرال سکاپروټي د خوا څخه ولسمشر ته وویل سول چې د امریکا او افغانستان اړیکې به لا پر مخ ولاړې سي. آیا دا په دې معنی ده چې د ټرمپ نوې پالیسي د افغانستان په اړه خوشبینانه ده؟
په کامل ډول په مجموع کې افغانستان او امریکا د دوه ملتونو دوه هیوادونو په کچه باندې ستراتیژیک او امنیتي تړونونه لري او دوی په چوکاټ کې دا اړیکې تنظیمي دي او پر مخ ځي. اولې موږ امیدوار یو چې د نوې ادارې چې په امریکا کې په نوې اداره رامنځته شوې ده او مخکې تر مخکې دواړو مشرانو د افغانستان او امریکا پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. مهیله لرو چې دا اړیکې لا هم پراخې شي او هر اړخیزې شي او غښتلې شي.
نو د ټرمپ پالیسي به د افغانستان په اړه څه وړوي؟
څغلې ټرمپ دې پوي دي چې تروریزم په افغانستان کې او په سیمه کې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره یو بالکل خطر دی او له دې خطر سره باید په ګډه باندې مبارزه وشي. همدارنګه د افغانستان د امنیتي قواو پر سمبالښت باندې هیته دی ژمنتیا د افغانستان په زیربنا کې خاصا د قانونو په برخه کې د امریکا همکاري او خاصه پاملرنه د نیمانه ورکی شي. نوې حکومت امریکا شری په لوی کچه باندې افغانستان ته متوجه دی او افغانستان ورته اهمیت لري.
یعنی په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شي.
د افغانستان امنیتي قوا د دې ورته لري شي د افغانستان د خورګلو دشمنانو سره د افغانستان د نظام د دشمنانو سره لکه څنګه چې اوس جنگي دی او میدان یې ګټلې دی پر دې باندې د افغانستان خلګم باور لري او په مجموع کې نړیوال هم د دې پرورتیا باندې باور لري. خو دا دواړه به د افغانستان او د امریکا د حکومتونو په ارزونه پوری تړلې وسیټ شي. پراتونکو به د وضعیت ارزونه کوي.
ډونالد ټرمپ ویلي چې د افغانستان ملت سازي د امریکا دنده یا مسؤلیت نه دی. په دې اړه څه هلي لري د ټرمپ د ادارې څخه او آیا په دې اړه کوم اندیښنه لري افغان حکومت؟
د افغانستان حکومت غوښتنې له امریکا او نړیوال ډیری معلومي او ښکار هغه غوښتنې دي چې د خاصو تړونونو په چوکاټ کې مطرح شوي او پر هغه باندې کار کوي. ډېره زیاته شارتیا د همدلته د افغانستان د پرامنیتي سکتور باندې د افغانستان پر زیربنا باندې او د افغانستان پر قانونو باندې د دوه هیوادونو سرمایه ګزاري ده او افغانستان حکومت دې ته ارزښت ورکوي.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره د مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم چې لوی څارنوالۍ ورکړی باید ډیر ژر د افغانستان د قانون د تنفیذ د قواو لخوا عملي شي. لکه ښاغلي صدیق صاحب نه پوښتنه کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ د دې حکم د عملي کولو په برخه کې تر اوسه آیا اقدام کړی؟
د لوی څارنوالۍ حکم رسېدلی د افغانستان ملي پولیس د دې حکم پر اساس به خپل اقدامات کوي. هر وخت چې اقدامات ترسره شول خلک او تاسو خبر کړو.
بله صدیقي صاحب، حکم خو مخکې ورکړل شوی، تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی او که نه دی شوی خنډ او مشکل څه دی؟
ما تاسو ته عرض وکړ چې حکم رسېدلی دی د افغانستان عدلي او قضایي نهادونه د پولیس سره یو ځای کار کوي په دې قضیو باندې. دا یو ځانګړی قضیه دی او هر وخت چې اقدام وشي د قانون سره سم به پولیس اقدام کوي او بیا به د اقداماتو پایلې به تاسو سره حتما شریکوي.
داسې یو وخت ورته ټاکلی شي چې په څومره وخت کې به اقدام وشي؟
ګورئ، دا خو مهم او هغه مسئلتونه دي د امنیتي ځواکونو او د عدلي او نهادي او قضایي نهادونو چې په ګډه سره کار وکړي. دا قضیو باندې په ګډه کار کېږي. په دې کې که تاسو مو کوم خاص نظر نه لرئ، خو په هر ترتیب هم تاسو فرصت ورکړي دغه نهادونو ته د خپل کار وکړي او د اقداماتو پایله به تاسو سره شریک کړي. نو اوس د هغه فرمان او یا فیصلې پر اساس باندې هر نهاد یا خاص د افغانستان پولیس خپل مسئولیت لري، مسئولیتونه به ترسره شي، اقدامات به وشي او بیا به خلک انشاءالله په دې خبر شي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د هغه حکم د تطبیق په اړه خبرې کولې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې مخکې ورکړی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې کشفي او امنیتي ادارې یعنی د قانون د تنفیذ ځواکونه باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د دغو نهو تورنو ساتونکو په اړه د دوی حکم ډیر ژر عملي کړي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسه. قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو. خودش بعد کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. نسیم شفق د کابل نننې ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل ډیر مطالب او تبصرې د روسي چارواکو هغو سرګندونو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي کله افغانستانه امریکایي ځواکونه ووزي حالات بدلته نور هم خراب شي. سرنوشت ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي که چیرې امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي وضعیت به په دې هیواد کې ډیر خراب شي. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله راغلي چې د ده د معلوماتو پر اساس د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اراده نه لري چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او د ده په خبره دا معقول کار هم دی. هیواد دولتي ورسپانې هم په دې اړه یو مطلب کې د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ناوړه نتایج ولري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي وضعیت نازک دی او په داسې حالت کې له دې هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتل وضعیت ډیر خرابوي. د ورسپانې په یو بل تحلیلي مطلب کې لیکلي چې افغانستان کولای شي د واشنگټن او مسکو لپاره په دې هیواد کې د همکاریو ښه زمینه برابره کړي. سرخط ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبره راخیستی چې د دې هیواد په اړه د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د همکاریو غوښتنه کړي. په مطلب کې د ښاغلي کرزي په حواله ویل شوي چې روسان د هغه څه په اړه شک لري چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي. چراغ ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که ډونالډ ټرمپ له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي دلته به هر څه وپاشل شي او لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. په دې اړه مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوي چې په دې حق له د امریکا له نوې ادارې سره تر اوسه خبرې نه دي شوي. او انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې په دې اړه ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوی حکومت به له تروریزم سره جګړه لا جدي کړي. د سرمقاله لیکوال په دې اړه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې څرګنده کړې چې د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي.
د زابل ولایت چارواکي وایي چې د شفق دوه په نوم د عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل شویو کې د القاعده شبکې، طالبانو او نورو بهرنیو تروریستي ډلو غړي شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور راکوي.
د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې د شفق دوه په نوم عملیاتو کې د القاعده وسلوالو، طالبانو او نورو بهرنیو جنګیالیو یو دېرش غړي وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه وسلوال د سې شنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. سیال وایي د شفق دوه په نوم عملیات څو ورځې مخکې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شوي او اوس هم جریان لري.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې امنیتي او کشفي ارګانو د اطلاع په اساس د ایساف قواوو په هوایي بریدونو کې د القاعدې داخلي طالبانو او بهرنیو طالبانو 50 نفرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه بریدونه چې د شفق دوه عملیاتو په لړ کې شوي دي، یو دېرش نفره د هغوی وژل شوي دي او همدارنګه 19 نفره ټپیان دي.
د والي ویان وایي په دغه عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان دی اوښتی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د زابل د خاکي افغان، ارغنداب، شمول زو او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکي په دغه سیمو کې د طالبانو، داعش او القاعدې تر څنګ د ځینو نورو بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي خبر ورکوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او دا د اوس هم پام وکړئ یو بل موضوع ته چې د بلخ ولایت څخه لرو. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې په سمنګان ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست چارواکي شکایت کوي چې په دې تاریخي ولایت کې تاریخي آبدې او لرغونې سیمې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د ځینې سیمې داسې دي چې خلکو پکې کورونه جوړ کړي دي او د مسلې لرغونو سیمو ته سخت زیان اړولی دی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سمنګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان شکایت کوي چې د یاد ولایت لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تخت رستم، ډبري زوستوپیا او د هزار سومې کوکچر لرغونې سیمې او د سمنګان رباتک ساحه چې 3000 کلن تاریخ لري اوس مهال د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ ده. د سمنګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ مشر وایي چې ملکی خلکو د هزار سومې کوکچر سیمې په لمنو کې رهایشي کورونه جوړ کړي او لامل یې د لرغونې آبدې او سیمې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی وافي په دې اړه وویل د تخت رستم، ډبریز استوپیا او د هزار سومې کوکچر سیمې چې اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په یوه سروې کې قدمات یو سل شل زره کاله ښودل شوی اوس طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي او مرکزي حکومت باید یادې مسالې ته جدي پاملرنه وکړي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې د ولایت کې د مقدسه سیمو په ګډون شپږ 50 تاریخي سیمې او لرغونې آبدې موجودې دي چې قدمات یې لا سلو زرو کلونو هم اوړي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له مرکزي حکومت څخه غواړي تر څو د ولایت ته د لرغونو آبدو د ساتنې یوه خاصه قطعه جوړه کړي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي یې پاړه وایي موخ څو ځله تقاضا وکړه تر څو د پولیسو یو خاصه قطعه چې د لرغونو سیمو او آبدو ساتنه وکړي جوړ شي، خو تر دمه موخ ته نه دی هو او نه هم د نه ځواب راکړل شوی. دا ډیره اړینه ده چې داسې یو قطعه رامنځته شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې په سمنګان کې تاریخي سیمه د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي او له مرکزي حکومت څخه هیله کوي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د تثبیت او ښه محافظت لپاره یو هیئت راوستوي تر څو موجوده ستونزه حل کړي. په سمنګان کې د مدني ټولنې فعال احمد سروش روینې پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل سمنګان له هغه شمیر ولایتونو څخه دی چې څو زره کلن لرغونی تاریخ لري او د افغانستان تاریخ هم له همدې لرغونو سیمو منشا اخلي. اوس چې د آبادۍ د ورانېدو له ګواښ سره مخ دی، حکومت باید ورته رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ ولایت کې هم یو شمېر لرغون پوهان اندېښنه ښایي چې دې ولایت کې تاریخي سیمې او لرغونې آبدې د طبیعي پیښو له ګواښ او د ورانېدو له خطر سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دیده منی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی سرنولي وایي کشفي درې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نه ساتونکو په اړه د دوی حکم شر تر ژر عملي کړي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون درې دېرش وسله وال وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی په بریالیتوب ازمویلی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2018 کال وخوده چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بیانډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل پیوړي کېدو سره مرسته کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. او د امریکا سنا نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه تایید کړه.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، په سوشيبو کې تاسو ته د اوریدونکو را رسیدلی اس ام اسونه هم اورو چې د ټاکلې موضوع یعنی د لوی څارنوالۍ د هغو حکم په اړه دی چې امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هغه نه ساتونکي باید ونیسي چې داوه پېښوې ده. خو له هغه مخکې د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د همکاریو یو 15 سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې تړونونو لاسلیک کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي هم د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دې تړونونو د لاسلیک هرکلی کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال وویل چې یاد سندونه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او دوستانه اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور دي. ښاغلی مستغنی د دغو تفاهم لیکونو په اړه معلومات ورکړل.
د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو د ترانسپورتي زیربناو په برخه کې د همکاریو د پراختیا پروتوکول د ګډ امنیتي کمیسیون جوړول او د 2018 میلادي کال لپاره عملي پلان شامل دی.
افغانستان تر دې وړاندې هم له بیلابیل هیوادونو سره سوداګریز، اقتصادي او د برېښنا انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. افغانستان دا مهال تر ډېره خپل سوداګریز توکي له ازبکستان څخه واردوي او د ریل پټلۍ چې له چین څخه افغانستان سره نښلول شوي د ازبکستان له خاورې تیریږي. درې میاشتې وړاندې هم افغانستان ته د 100,000 ټنه غنمو د انتقال تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او د ریپورتونو لمخي وس محل د افغانستان او ازبکستان ترمنز د سوداګرۍ کچه 350 میلیون ډالر ته رسیدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغه تړونونو لاسلیک کېدل د افغانستان اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی په دغه ازادي رادیو ته وویل
اقتصادی برخه لګله زمنګ نظر په کې اغستل شوې ده نور زم د سکتور خصوصي د نظر نه واقعا دا نه یو صفحه ده چې د دوړو ملکونو په اقتصاد او د دوړو ملکونو په تجارت کې پرانستل کیږي او خنیت موجودو.
خغلی الکوزی وایي دغه تړونونه د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري او دوړو هیوادونه باید د دغه سندونو په عملی کېدو کې خپل حصه چټک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رسولي د غزنی ولایت د مقر له ولسوالینه پیغام راستولای په خپل اس ام اس کې لیکلي دي له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله لرم چې ژر تر ژره د دوستم کسان ونیسي. د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه امان الله لیکي چې له احمد اشچی سره بد چلند شوی دی، باید جنرال دوستم راوستل شي او له هغه سره قانوني چلند وشي. یار بادشاه اصالت له خوست څخه لیکي هیڅوک د افغانستان له اساسي قانون څخه اوچت نه دی، دغه د لوی د لوی څارنوالۍ دا ګام ډیر ښه دی چې دا حکم یې ورکړی او د دوستم کسان باید د قانون منګولو ته وسپاري. میرویس روفی له لشکرګاه څخه لیکي که دولت غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي نو باید د دوستم قضیه ژر تر ژره یک طرفه کړي. نسیم زیرک له هلمند لیکي حکومت په لوی لاس ځان په امتحان کې واچاوه، وبوګورو چې اوس په دې ازموینه کې څومره بریالی کیږي، خو ښه به دا وایي چې دا ستونزه په دودیز ډول حل شوې وای. عبدالعالی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي جنرال دوستم او نور ټول مجرمان باید د اسلام او اساسي قانون په چوکاټ کې مجازات شي چې نورو مغرورو انسانانو ته عبرت شي. او عبدالحنان قادری له کندهار لیکي د لوی څارنوالۍ حکم د ستایلو دی، باید ولسمشر هم ورسره همکار شي تر څو قانون پر ټولو یو شان عملي شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی کور کلی اونیز پروګرام اورئ او ورپسې به د ګوړې اچار تفریحي طنزي پروګرام خپور شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو، زما فرشته مرسل سلامونه ومني. آیل فیسبوک او ټولنیز رسنیو کار اخلي؟ که ټولنیز رسنۍ کاروي نو په کورنۍ چاپیریال مو ساغیس کړئ.
د سلمانه هم ډېر شوی دی چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوی کنه.
کور کې د ناستې پر وخت یا د میلمستیا پر وخت او یا هم له ماشومانو سره د ناستې پر مهال فیسبوک او نور ټولنیزې رسنۍ کارول او ځان پرې مشغول ساتل کومې پایلې لري؟
یوازې زه نه، بلکې زما نور رونه هم په کور کې چې هر یو موبایل او بس 15 ماشومان ته راتاوي ګوري چې دوی څه کوي.
د ټولنیزو رسنیو د کارونې آداب څه دي؟ موږ نننۍ خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې، ملتیا مو وکړي. درنو اوریدونکو، ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړي ډول فیسبوک په افغانستان کې ډېر کارونکي لري چې د کارونکو له ډلې یوه لویه برخه ځوانان دي. طبیعي ده چې فیسبوک او یا نورو ټولنیزو رسنیو به پر ژوند اغیز کړی وي. ځینې ځوانان کله چې له کورنۍ او یا هم په مجلس کې ناست وي، دوی پر فیسبوک بوخت وي چې دې کار د دوی پر ټولنیز ژوند منفي اغیز ښیندلی. د خوست اوسیدونکی معصوم جان معصومی وایي چې د فیسبوک سره یو ډول عادت شوی دی.
فیسبوک زیاد استعمال کنم و هر وقت استعمال کنم.
معمولا فیسبوک کم مطالب گوری؟
خصوصا فیسبوک زا آقا مطالب گورم چه زمینگل پر آده استفاده وردی سیاسی مطالب گورم دولانیز مطالب گورم پرهنگی مطالب گورم.
ارا ورس چون را وقت فیسبوک تبر که؟
سره چه فیسبوک تا یو زل سر ورخ کرکن اتمن یو سا وقت زایی که یعنی یو ست وقت دومن ازر زایی که دا بخی با پوی نشه کدی کورانی چخی پختنه وکلی چه پلانای چرتا دی چکیوی نو چه خبر دا خبر بدرتو که چه بس آغا ده او فیسبوک ده نیل خو خبریگو نیل بد خبریگو ناتمن بکار خلق چه بختیا وانه لری فیسبوک تا دیر وخوا که
دیش کب چو خوبه نبیزنی چه خپل کاری دی فیسبوک لپاره و روست پاتی
دی فیسبوک لپاره اول خو باید زیزان لپاره در تا دست لمان هم در شویدی چه دی فیسبوک پو خاطر دیر کارونه را نپاتی شویدی کنه بیا و روست نو حد زکم چه اخپل کارونه در زر سر تا ورسم نظمه پا سر بمر در ای زنانی چه دی فیسبوک واجه مهم کارونه تر پاتی وی
ده بامیانو اوسون که فیزولا چه وسی هم موبایل پلاس کده تریو با پختو چه دای پا موبایل که چه گوری؟
بس پده که تازه خبرونه او پیغه که بعضی خم معلومات گتور نصیحتونه ده شاید دو پاره استفاده ده
کما فیسبوک
که
یو رازی چو ساته ای گوری؟
یو سات دو سات خور سر مصروف ایو
کلا چی کور که دی کورانه غری مناستی اغا وقت هم تا فیسبوک گوری؟
هم اغا زکر دست شاید سی اغا چه معلومات سی وقت از نیاز بی دی افغانستان که چه سیوی اغا دراو علت ورنا خبری گی
عبدالوست چیزو تا سر ناست جو کنه تا دری چلور جیل موبایل را وحس او پکی دی وقت نپیم چی سکایپ ده وایبر ده فیسبوک ده چه ده کلا چی نور و دوستان سر ناستی هم دوم را دیری گوری؟
عبدالوست می اوملگره او چیر تا اینو تلگرام طریقه مال زو پریاسات کم و چه که مال اسکار ده مال درتم خپل نظریات سره تبادله کول
اما سره غیری عملته
هغه سره برته جواب ورکوي هغه
ته جواب ورکوي
خو وسیله د لپاره سي
او خو وسیله خو دوستان دی بینه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کینې د موبایل دی څنګه کېده
خو خو وایي بیا کله وایي سم دومره مصروفیت خنه د موږ سره مرکو
به ته څورته وایي
نو بیا مجبور یو خمسه تخلاص کو
د زیاته بي چې کله کله موبایل ته په ډیر کتلو سره سردرد هم شي خو د ځنګړي علاقې لمخې ترزړه نسبريږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای وایي چې ډیری وخت کله چې په غیر رسمي مجالس او میلمستیاو کې برخه اخلي نو ټول ناس کسان په خپل موبایل کې په فیسبوک اختوي
ملما هم ته پاتې او د ماشومان اولادونو سره چې کومه تربیه او مینه په کار یاغي او ته ضرورت لري اغه نه هم د یو قسم ته ځان نشوي نو چې کله یو پلار د ورځې په دفتر کې مصروف وي او د شپې لاړ شي په فیسبوک اخته شي موبایل کې نو طبیعي خبره ده چې هم هغه کومه مینه او محبت د اولاد او د پلار په منځ کې شي هغه د لاس ورکی او په دې کې یو نوې فیصله کینه او کدورات او بدبینی د میرمن سره هم پیدا کیږي میرمن دا دغه لري چې باید خاوند د سره خبرې وکي یا د دغه خبر شي چې د ورځ دفتر کې څه وکړل ورځ په خاطر شوې ده خرابته شوې ده وګه دې تګه دې استومان ده کله چې یو پلار یا خاون په فیسبوک کې مصروف شي میرمنه هم د سیو قسم ته سره بغض نه پیدا کوي په ځنه کې سره دې نه چې ډېر میرمنه کې ده چې دا ظاهر نه کې خو په ځنه کې دا طبیعي خبره ده د هر انسان سره
د دې خبره چې په کور کې د ناستې پر وخت باید فیسبوک ونه کارول شي لوی خو ماشومان د مشرانو لمینې بې برخې کیږي او له بله پلوه کورني جنجالونه هم راولړیږي
ماشومان مثلا تنگی که فهمده مانی سر ورانی معمولا چه من کل موبایل لواخلو نو طول ماشومان دستی را تاو شید نگه یو عجل خبر چی یو وازی زنه بلکه زمان نو رون هم فکر که چه هر یو موبایل لواسی پینزش پک ماشومان تی را تاوی گوری چه دوی چه کهی
بیا موبایل ندر نگواری چه دویم یا گیم پکی وکا یا موبایل گوری
زما یو کشنه زوی ده آغا نو خبرم نو پویگی چه هر تزورت ما چه کار لرم یا ده تروس در کوبه نام ده وسی را که نو دیر وسط نشم کارا چه ده اغا درست موبایل لواخلم کروایم کلم پتی ده نیسم چه آغا یو نی کوینی مجبوری رانغواړی او اخلی او هغه سره د دې نه چې ماشوم د څلور کلن ده په خط او لیک لوس باندې نه پویږي مګر چې موبایل هر قسم موبایل لاسته ورشي هغه کم شې چې د خوخی لکه گیم ده یا مثلا عکسونه دي دب کې پیدا کوي او غب کې ګوري
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې فیسبوک په افغاني ټولنه کې منفي تعبیر شوی او ډیری ځوانان له کار وستري دي
په یوه ځدی چې موږ فیسبوک استعمال کو فیسبوک موږ استعمالی سره د نه چې دا ډیر ګټ لري مفید شاید د تبلیغ او د ټولنیز روابط لپاره یو ښه سبب او علاده خو دې تر څنګه غستر مشکل داده چې په ټولنه کې یو رقم بی ارتباطی هغه عاطفي ژوند له بین وړلای دا کې دې پس منظر ته موږ نظر وکړو په مجموع کې د الکترونیک شیان او هغه برقی شیان دا یو طرفه دوستی ده، عاطفانه لري وچه دوستی ده. نو فیسبوک هم داسې سړی مصروف سی چې هغه ټولنیز عواطف لبینځي، لکه ما سره 15000 نفر په فیسبوک کې یو اکاونټ کې 15000 د فکر وکړ چې په صفحه کې په لږونو زره خلکو لایک کړی دي. دا روابط ټول سره زنه سم کولای، عاطفي روابط او ساتم دي، مين روابط او ساتم، یا به دې سره تصویر او جال او تجمل کوم، او یا به دا چې دوی دغه حقيقي مصروفیت وخت بل دوی سره ځای کوم.
د دې خبره چې ټولنیز رسنیو په ټولنیز راشه درشه کې کموالی رامنځته کړی، او کچیرې دا ډیر وکړول شي ښایي خپل منځي مینې کم شي.
لکه په یو وخت کې به تګ را تګ به په اخترونو کې، په زمو کې، په شپو کې، دلته به د کابل کې به د یلدا شپه د قوس اخیر شپه ډیره په یو پرتمینه سره په هر کور کې تجلیل کېدل. ولې کله چې فیسبوک راوتله د یلدا شپه هم ختمه شوې، هغه ارتباطات هم ختم شوي. ما په خپل یادښت سره په یاد کېږم چې حجرې ته مې مخانه ته به موږ ډېر څلوېښت کسانه به راغونډ شوي، ځوانانو به خپل منځ کې سره بیډې یا قطې یا نور هغه خپل لوبې به کولې، مصروف وو، سپینګیرو به خپل غوره کولې. ولې کله چې دغه د فیسبوک او د فیسبوک رونه منځ ته راغلي دي، هغه دونم لمنځت للی، هغه بیټکونم لمنځت للی، هغه میمخانیم لمنځت للی دي. فقط په یو مجلس کې کلس نفری، کلس دا مجلس مجرد کینی استلمیس ختمه سی، ګوره چې هر چا مخ ځان ترا ګرځولې او دوی ټلیفون دوه نفر سره غږیږي.
ښاغلی کاوسر د خپل سترګو لیدلې حال او ځانګړي کیسه ته اشاره سره وایي چې د فیسبوک افراطی کارونه زموږ ټولنیز اړیکې زیانمن کړي دي.
ما هم سره د فیسبوک درلود، ټلیفون می ځان سره و، خو ما ولیدې چې کور مالک یو خاتمه مصرف سه، بلبل خاتمه مصرف سه، زغل اند سی وتلم وتلم خپل ټلیفون مې بند ک، لارم په غش په بل چا کرم شپه کړی دا چیر زمين مستیا و، دوی څوره زنګونه راو خري سهار څوره په قارو خیره د مونږ ډیر ور خطا سولید مول تاسو ول ور خطا کیدې تاسو فیسبوک مصرف وای ستن ولار المقصدن درسم دوی ته وبرتم سی، هغه دوی ترننه پوره څو کسانو قسم خورای مونږه مغه پریخودل د فیسبوک سره خدای پامنی وکړل. ځکه داسې افراطی استفاده کول یقینا مطلوب استفاده نه ده. زه په ټول شپه ورځ کې یو ساعت فیسبوک ته د ورځې وخت ورکوم، یو ساعت د شپې.
د کابل اوسنکی محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې که فیسبوک لوی خو اسانتیا رامنځته کړي دي، نو له بله پلوه د ګڼو ځوانانو ترمنځ د شخړو لامل هم شوی.
د قومونو په سطح هم جنجال پیدا کړی، د مملکتونو په سطح هم جنجال پیدا کړی، د کورنیو په سطح هم جنجال پیدا کړی. اول د ما د سترګو لیدلی حال زه خپله په فیسبوک نه پوهېږم او نه لرم، خو چې څوک لري نو جان هغه ته نوشته کوي کنزا پر ځان پوچو پاش ورته نوشته کوي چټي دی، یعنی په یو کور کې یو دوه یا تر زمونی هغه ته نوشته کوي، هغه لکه جان هغه ته نوشته کوي دې نه غټ جنجال جوړ دی. اوس به سبا بل ورځ بنجرګي کینی مرکه به کینځه، ته ولې ماته کنزا کوي، ته ولې ماته کنزا کوي، څه ګناه شوی ده دی کې په یو باندې بد ورځي، یو به ورځانه برات اخلي. دا ټول شول پساد ده د فیسبوک دغه مرداره پکې ده.
د نوموړي په خبره کې څوک ښه استفاده ترې وکړي ښایي ګڼو ځوانانو ته ګټه ولري، خو په اوس وخت کې ځوانان تر ډیره فیسبوک له جنجالونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسنکی محمد امان رسولی بیا وایي چې له فیسبوک نه د یوې وسیلې په توګه ښه استفاده هم کېدلی شي او بده هم.
فیسبوک خو ځوانان ډېر مصروف کړي او هغه ځینې بی مسؤلیته لیکنې کې کوي چې ټولنه کې مشکل را پیدا کوي. هغه وخت کې د ځوانانو ترمنځ زموږ وخت فیسبوک نه و، نو روابط ډېر صمیمي وو، یو بل کورونو ته ورته هغوی سره به ملاقات کوو، مېلمستیاوې به وي، راشه درشه به وه. اوس خو چې په یو مجلس کې څوک ناست نو بس دوه کسان خپل منځ کې سره کېږي، درېیم کس ټلیفون را واخلي او خپل فیسبوک سره. که څه هم دا یو د دعوت لپاره چې ښه وکارول شي ښه وسیله هم ده، خو اوس ته نه خلک غلط استفاده کوي.
تاسو په نظر دغه فیسبوک چې رامنځته شوی ده ښه کار ده ښه نه ده، که ښه څه رقم باید کار ترې واخیستل شي؟
فیسبوک ښه ده، وسیله ده، لکه چاقو، چاقو باندې مڼه سپینه کړه که یو چا څوک پرې وهي نو بیا غلط کار، وسیله ده، وسیله نه ښه استفاده هم کېږي بد استفاده هم.
فیسبوک یعنی همداسي ده؟
همداسي.
ته خپله فیسبوک لري؟
زه فیسبوک لرم، خو دې ورځو کې د نت سره لږ لري ما.
تقریبا
2000 کسان بی.
2000 کسان. او کچری دی ځواني وخت کې د فیسبوک وای د ملګری بری څومره و؟
کله سي زیات و؟
زیات وای. تخپلا ار ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
زما منظم پروګرام ار ورځ یو پیغام، یو مهم مطلب د پښتو ژباړه سره خبرو.
په فیسبوک کې څه رقم مطالب دي تاسو نه خوښیږي؟
غیر اخلاقی مطالب دي، بې مسؤلیته تبصرې د زمونږ حق
دی. وایي چې ځوانان باید هڅه وکړي چې له فیسبوک سالم استفاده وکړي او داسې لیکنې او تصویرونه خپاره کړي چې لمخې ټولنې ته مثبت پیغام وړاندې شي. قدر من دوستانو له فیسبوک د سالم او مثبت استفاده پیله د خبرونه پام دیزی پایترسو تربیه خېچاري.
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګوریتونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرریږي او قدرې نورم ډېریږي او څوکې د ښه کېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پیل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه دری میاسو کې دې نه وینم
صاحب. نه مې درته راپرېږدي.
څوک؟
صاحب امنیتي کسان.
خاخا خای مناسب به نه ګڼي، وخت خراب دی، د امنیت ډیر خیال ساتي.
صاحب د امدې لپاره نشم درته راتلی، کنه باور وکړه هر شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو.
ته خو ډیر وظیفه شناس وختي.
صاحب اوس دې ته لپاره راغوښتم
د مشورې لپاره.
ښه صاحب څه وکړم؟
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي، ما ویل څه پې وکړو.
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی.
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو؟
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي.
نه ولې به په غوسه کېږم، ووایه څه وایې.
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو، وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی.
دا هم ښه خبره ده، تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات، همدوی ته به یې ور وویشو.
او صاحب ډیر ښه کار به وشي، هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره. په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي.
سمه ده، نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ.
ښه صاحب په سترګو.
ته خو مې بیا را وغوښتلې.
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه؟
نه ډالر نه دی راغلی، یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو. ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي.
نه نه په غوسه کېږم، ووایه څه خبره ده.
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه، همدغه دې په درد خوري.
والله ته هم ښه وایې، ښه مشوره ده. نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو.
ښه صاحب په سترګو.
دېرش کورونه دي، څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي، شل نور به یې موږ نږدې همکارانو سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به یې وویشو. صاحب خیریت وو؟ څنګه دې راغوښتیم؟
د مشورې لپاره.
خخخ بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل. که څنګه دې خوښه ده؟
هو صاحب ولې نه، همدا اوس به یې لستونه راوړم.
هو لستونه یې راوړه، ته د څو تنو استحقاق اخلي؟
صاحب زه د پنځو تنو، د ځان مې، د مېرمنې مې او د دریو اولادونو مې.
سعید په دې لیست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
غصب خدای دې خضر سره وکي.
خو لومړی به تاسو ټول درې ورځنی ټریننګ ترسره کړئ، بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو.
صاحب د څه شي ټریننګ دی؟ لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټریننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټریننګ دی.
صاحب پوه نه شوم.
تاسو ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره چې له امکاناتو ګټه اخلئ له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب که رښتیا درته وایم په ډېر زحمت درته راځم.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یاته کلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب د شیطان کافر دی کور وران شي.
ګارد بله صاحب، لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې.
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی
د گمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
لوړو زده کړو وروسته به دوه کاره کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو نو دوه کارونه خو به و،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو اصلي نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار وو بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه، او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پېژنې. خط خط یې که، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره میرا وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی هغه ملامت نه دی چې لپری کی دو ویریږي، ځکه چې مخې دومره ګونځي ګونځي دی لکه د راتي چادرې چینونه. اوس د سهار 10 بجې دي. د سپینګری ګیره میله په یو ساعت کې ور وخریاله، خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنې زایونه ناخریلی هم پاتې وي، ځکه چې زنې ګونزي دومره سره نګدی وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپخین 2 بجې دي. یو ځوان ناز دی او وای چې ګیره می خط خط جوړه کا. لدی مخکې می د یو بل ځوانګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپ شان جوړه کړه. اوس د ماسپخین 3 بجې دي. یو ځوان وای چې وختان می فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پورا کټ وه، خو ځای رانیم چې پورا کټ به څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زا یو ډول خوبشي لکټ روسه به بیا سره غزو. اوس د مازیګر 4 بجې دي. یو ځوان راغله او وای چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به می داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وای چې باید داسې خوې وي لکه اینا چې لری د خلکو چیرې پکې ښکارا شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلی چیرې خیرو خانه د سکرین پر مخ ښکارا شي. اوس د مازدیګر 5 بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې. څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر 6 بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی وو برای افغانپور نقیب الله روی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.